د مسافرو غړی تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو ل تاسو سره د زړه خواله کو او ملمانه کوم تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
جانان غم بس کم شنو پس مود کی اباس ان کم کوینا
گل گل مسافر و دخبل قربان چی پامیر سلامونه قبول کی همغا دعا همغا هیلا چی روغ رمټ او خوشاله دی اوسه په خبرونه کې مسافر را سره میلمانوي یو پښتون خبریال حفیظ الله شیرانی چې د کوټه اوسیدونکو دی د چین په سفر دی او بلا تاریخي ځایونه یې لیدلې دي. موږ غوښته چې هغوی سره په لایف پروګرام کې خبرې وکړو خو هغوی چې په سفر دی نو ځای په ځای هغوی سره بیا د انټرنیټ سهولت نه وي سیم کارډ ورسره نه وي نو موږ چې دی په هوټل کې ورسره وای فای د لارې خبرې کولې واټس اپ ته لارې نو هغه خبرې مو مخکې نه ثبت کړې دي او دا درته در اورو نو په منځ منځ کې بس تاسو ټلیفون نشو اخیسته خو وروسته د خبرونې دویم میلمه چې یا به د جرمني نه راسره ای او په ژوندۍ بڼه راسره ای او تاسو به هم راتلی شئ. نو په سر کې د ګران حفیظ الله شیرانی سره زمونږ مرکه واورئ چې د کوټې دی او خبریال دی او چین ته په سفر تللی. شیرانی صاحب اول خو ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکه د مشال رادیو د مسافرو غړی خبرونه اوریدونکو سره مو تاسو مخامخ کړی او تاسو دا بلنه ومنله که د خپل سفر په اړه د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړئ لکوټي چین ته څنګه ورسېدې.
او ټول اوریدونکو ته لمنې ډک سلامونه. موږ د بلوچستان ایالت تقریبا یو 15 صحافیان یو کوم ژورنالیستان ورته وایي هغه د چین د لسو ورځو د په دوره راغلی یو چې هغه د چاینا د حکومت له طرفه د پاکستان د حکومت سره چې کوم دی د هغوی باقاعده یو فارمل ایم او یو ساين شوی د چاغه بو د صحافیانو ته ویزیټ ورکوي نو د هغې لاره د بلوچستان چې کوم صحافیان دي هغه د سی پیک او د نورو چې کوم پروجیکټس دي د هغوی په مت کې دغه صحافیان چې کوم دي هغه چاینا ته راولي او هغه د خپل ژوند د خپل کلچر او د چاینا حکومت چې کوم کردار دی او څومره د خپل وطن د پاره کار کړی دی هغه د خپل صحافیانو ته ښکار کوي او مطلب هغه یو ښه پیغام د صحافت لاري د پاکستان او خلکو ته د پاکستان په صحافیانو ښکار کول غواړي او موږ د کوټې زخرا روان شوی یو تقریبا پر 14 تاریخ باندې او بیا د کوټې لاري موږ راغلی و کراچۍ ته د کراچۍ لاري په کراچۍ کې موږ د تایوان چکم د تای کمپنۍ جهاز او له غزه خموږ هانګ کانګ ته تللی او له هانګ کانګ زخه بیا موږ ډایرکټ راغلی و بیجینګ ته په بیجینګ کې مو یو درېش په وکی له بیجینګ بعد بیا موږ راغلو شنګای ته له د شنګای په مین سیټي کې یو درېش په لغه بعد موږ راغلی یو نن دا وخت موږ په هانګزو کې یو چې دا د شنګای یو شار دی یو ډیسټریکټ دی ولسوالۍ ده په هغه کې یو نو دلته مو دغه شپې تر اوسه پورې تیرې کړې دي او د خپل ملګرو سره ډیر څه مو لیدلي دي ډیر خوندونه مو پراخیستي دي ډیر څه مو زده کړي دي او دا زموږ د سفر لاره وه چې تاسو موږ دروښو چې بل دا لاره موږ راغلي.
شیرانی صاحب هلته په چین کې پښتانه شته تاسو وسره که مخامخ شوی استه نو راته وای د ژوند څنګه تیریږي ژوند په مزو کې د کنه پښتونځو کې راګیر دی
د تاج کوم پښتنه ول د دلته کوم د سی پښتون سره زما یې کینن ملاقات وسو په شانګای انټرنیشنل سټډیز یونیورسيټي کې زما د زمرش د سیمې یو زما دوست علاءالدین کاکړ چې هغه په پټه کې پاتې کیږي هغه عیار د قائد اعظم اسلامي اکسکا قائد اعظم په انټون اسلام آباد ځخه کړی دی او اوس هغه په دغه یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او پی ایچ ډی ام په عیار کې د نو لغه سره ملاس هم غم ډیر خوشاله سوزم خوشاله سم د شدو چهره تر اپوخې دوه واره او دغه نور دوستانو لاغو سره ملاس هم نو دلته مو شی ټو کې ټکلی وکړي او ټکری وکړي وګرځیدو چکرې را باندې وای او لاغه با چې کوم دی تقریبا د دلته د چاینا د شپې تر څلورو بجو مر سره ملګری وو او لاغه بعد چې کوم دی بیا زه دوی خپل هوټل ته راورسولم. د ستونزو په حق له یقینا دلته زموږ د خلکو تر ټولو غټه ستونزه ژبه زبه ده، سیغه په چاینیز نه پوهیږي او بدقسمتي دا ده چې د چاینیزم د زیاتره چاینیز د شپږ نیمې اووه نیمې بلکې اته نیمې فیصد چینایانو هم بله ژبه نه ده زده سوای د خپلې ژبې. نو په دا وجه نو د خلکو تر ګردو غټو مشکل دلته د ژبې دی چې غلی له بل سره نه پوهیږي. او دریم مشکل دلته د مسلمانانو بیا خاص کر زموږ د خلکو د خوراک دی چې د هغوی ته خوراک چې کوم دی هغه چې موږ حلال خوراک غواړو یا زموږ د طبیعت خوراک وي هغه پیدا کولو کې لږ مشکل دی. نور څه داسې مشکل نشته، دوی آزاد دی، کومو ځایونو ته چې زه تللم په هغه کې دوی آزاد دی، عبادت کولای شي، سبق ویلای شي، بازار ته تللای شي. د دوی څه داسې مشکل نشته چې هغه د حکومت لخوا یا د خلکو لخوا ځخه دوی زورول کېږي. دوی دلته په خپل هر څه کې آزاد دي.
شیرانی سے پوتن کی خو هر ستا سولیدلی یعنی مرگون ډیر زیات تھی، امن نشتا دے. مثلا ته خبریال ل کور چ پریس کلب تازی او خای کور کی درته مشکل هم وی وای چ مزا دا کار دا سیستم زمند دے. مثلا سړی چوزی به تنه پویږي چ کور ته بجوند دے راضی کنا. پچین کی خو امنیت تے او ال تر ډیر زیات ترقی هم شوی دا س فکر کوي چ د دې د ترقی راز هم دی امن کې دے. مثلا ال ته جنگ نشتا دے، البته سوله دا نو دوی ترقی هم لري کړه څنګه.
ژوند د انسان تر ټولو لومړنی بنیادی حق دی او دا انسان پیدا کړل سوی ژوند دی. از ما په فکر تر ټولو اولنی درس د دنیا په هر مذهب کې هغه د انسان د ژوند ژغورنه ده او یو ښه ژوند ورکول کیږي. که زموږ مذهب دی د مسلمانانو او که د نړۍ هر مذهب دی، هغه ژوند ته ډیر لوړ مقام لري، احترام لري او هغه ژوند تر ټولو هغه مهمه څه ګڼي. په چین کې یوازینی د دوی ترقی او د کامیابۍ اولنی هغه هم دا دی چې دوی ژوند ته ارزښت لري او ژوند ډیر ګران بولي او ژوند ته ډیر په درانه نظر کتل کېږي او ژوند ډیر څه بولي، بلکې ژوند هر څه بولي. یو کوچنی کیسه درته وکړم. موږ په بس کې تلو، دا زموږ ګایډ چې هغه وویل چې په دلی د ښار په کوڅو کې ګرځېدو، وای تاسو دا بس دا هغه وتړئ، بیلټ وتړئ، ولې چې موږ زموږ ژوند چې کوم دی دا تر چکر او تر لاملو او تر د هر څه تر کتلو نه مخه زموږ ژوند چې کوم دی هغه ضروري دی. نو زه کې نن فکر کوم چې دا خلک ژوند ته د ژوند له نظره ګوري او دا هر څه د ژوند لپاره کوي، ځکه خود خلکو دومره ترقی کړی ده. زموږ په وطنونو کې له بعد مرغ له تیرو څلوېښتو پنځوستو کلو دغه حال دی، بد امنۍ دی. پر ما کور ورور مور ورونه دوستان هر څوک بیریږي. ډیر خلک دا راته وایي چې ته دا خپل روزګار پرې د سکم ژورنالیزم دی دا علاقہ ته دا کې به عمر یو ورځوامه چې دلته په ماجد کې څوک نه دی اخلاص، دلته په سکول کې څوک نه دی اخلاص، دلته په کور کې څوک نه دی اخلاص، دلته په عدالت کې څوک نه دی اخلاص، دلته په هسپتال کې څوک نه دی اخلاص. مرو خو به هسې هم یو ورځ. نو زه په خپل کار جاری ساتم. بهرحال زه خپل په دا فلسفه م
چې موږ د ژوند لپاره پیدا یو باید چې موږ ژوند ته ارزښت ولرو او ژوند وکړو. خاشرانی صاحب دا راته وایي چې پښتانه خو په نورو هیوادونو کې کډیر هوسا هم وي خو بیا هم نه خوشحالیږي. ستاسو حال دی وطن در یادیږي کنه؟ غواړي چې مال ته په چین کې پاتې شي.
کنه وطن مې ډیر یادیږي، خپلوان دوستان کور کوشنان او مور مې یادیږي. خو زه د لس ورځو لپاره غلی یم، غواړم چې دلته لږ ډیر څه زده کړم، ډیر څه ووینم او له ډیرو څه خوند واخلم او له ډیرو څه سبق واخلم. ډیر څه چې ما هغه کوي هغه د کوټي د شیدو چای دی چې غلطه غزموش کاروم داسې دی. تاته پته د خپلم دا کار کوي چې غزموش کار مینټلی انسان لږ ستړی کوي. نو په دغه واجه زه لږ غایم، بس عادت سوی هم هلته زه چای ډیر کوم. نو دلته د شیدو د خلاصو شیدو او د شو پانو چې کوم دی هغه خو بيخي نسته. یو دلته د هند یو هوټل د هندستانيانو هغه کې مې یو چای وکي، او یو دغه په شنګای یونیورسيټي کې زما دوستانو را باندې کړی دی، دات به ورځ نور مې چای بيخي نه دی کړی. دلته شین چای ډیر دی، خو هغه د دوی شین چای دی، زموږ شین چای نه دی، کندارای شین چای نه دی، او شنې جږي چای نه دی. کاغه وای به ډیر خوند کولای. بهرحال خپل وطن خپل وطن دی.
د چین د خوراکونو راته سو وای شیرانی صاحب، ما اوریدلی هغوی داسې شیانم خوري هلته چې مونږ ورته کتی هم نشو، دا رښتیا دی؟
داسې شیان شته یقیناً، دوی مطلب لکه سور دی او نور داسې شیان دي چې هغه دوی خوري. ما خپله اوسه پورې داسې په موږ اکثره د مسلمانانو هوټلانو ته ځو، په هغوی کې چې کوم دی هغه داسې شیان ما نه دي لیدلي، ولې چې هلته حلال خوراک دی ګرد. نو داسې څه زما تجربه نه ده سوي سر.
که د لوړو زده کړو په اړه معلومات راته راکړې، هلته په چین کې که یو پښتون ځوان وي، د کوټې وي، د جلال آباد وي، هغوی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، دا چانس ورته شته؟
دلته د سبق هغه کېږي، دلته یونیورسيانو ستا په ډیرو کمو پیسو باندې کولای شي چې څوک په یونیورسيانو کې داخلي واخلي او سبق ووایي کنه. نو په کار دي چې زموږ خلکو ډیر شي پیسې لري پښتانه، نو باید چې دوی په دا پونتونونو کې داخلي واخلي. لږ د زبان او د دې مشکل ضرور سته، خو په کار دي چې دوی هم داسې وکړي دلته دوی راکړلای شي او دا داخله واخلي.
نو دا لوړې زده کړې چې دي، دا تحصیل چې دا په کومه ژبه دی؟ په چینایي ژبه باندې دی کنه انګلیسي باندې دی؟
د پښتنې جواب زه د سینمګړې در کوم. دلته خو زیاتره چې کوم محصلین دی هغه خو دوی په خاص کر دوی خپل د چاینا چې محصلین دی هغه په چاینیز ژبه کې غوايي. او تیر شپه چې زه په شنګای یونیورسيټي کې د غزمر د کوټې د یو محصل سره وم، د هغه راتول چې دلته د هند او د نورو ځاینو استادان هم ستا چې هغه خپل ډپارټمنټس لري او هغه خپل څانګې لري، مطلب لکه د عربي، د هندي او د داسې نورو ژبو، هغه ویل چې دا چې کوم دی دلته وجود لري ستا. نو زه فکر کوم چې دا به وي، خو دا به نور هم معلومات کول غواړي په دا کله. البته د انګریزي سبق پاکستان په انګریزي ژبه کې هم دلته خلک محصلین چې کوم دی غاز دکړې کولای شي، لکه په نړۍ په نورو هیوادونو کې، په امریکا کې، په برتانیې کې، په نورو ځای کې چې موږ پښتانه ځوانان کلیلې دي، که هغه د پولې له دې غاړې دي که لغې غاړې دي، نو هغه دلته هم داسې حاصله کولای شي او هغه ترلاسه کولای شي. دوی کولای شي چې دلته زده کړې وکړي او په مناسبو روپیو، په ډېرو مناسبو روپیو، کمی خوب هم نه وي، البته زیات هم نه وي، د نورو هیوادونو په نسبت تلته به کمه خرچه راځي. شا پښتنه کول غواړي او د دوی د داخلو چې کوم خپل وخت دی په هغه کې معلومات کول غواړي، نو دا باید چې زموږ ځوانان د انټرنیټ ته لاړي. او اوس خو پښتانه دلته ډېر دي، په مختلفو سبو کې دي او په مختلفو هغوی کې دي، د دې له لارې چې کوم دی هغه دوی رابطه کولای شي. او بل یوه لاره دا هم ده چې دوی له ما سره څوک رابطه وکړي، بیا چې دلته کوم محصلین دي زه به کوشش وکړم چې له هغوی سره د دوی رابطه ور بهاله کړم. کوم خلک چې دلته سبق ویل غواړي، نو د هغوی به زه یو تعلق سره جوړ کړم د انټرنیټ له لارې، نو بیا به دوی نورې پوښتنې هم کولای شي او نورې معلومات هم ترلاسه کولای شي.
خاتاس خونو سیل هم کوي، ځای په ځای ګرځي. درته وای چې د چین د کومو تاریخي ځایونو ننداره مو کړم؟ مونږ خو یوازې د چین د دیوال په اړه اوریدلې دي.
د تا د تاریخي ځایونو په اړه پوښتنه کړې ده. دلته یقینا دیوار چین د نړۍ تر ټولو مشهور ځای دی، او چې د انسانانو په لاس جوړ کړل شوی دیوار دی. هسې خو دغه سي کوم هغه عجوبي ورته ویل کېږي د نړۍ، او اته عجوبي دي په هغه کې تر ټولو لومړنی عجوبه هم دیوار چین دی. او په نړۍ کې نورې داسې عجوبې هم څه چې هغه قدرتي دي، خو دا د انسانانو په لاس جوړل شوی هغه عجوبه ده چې ویل کېږي چې دا د سپوږمۍ څخه لیدلای شي، که څوک سپوږمۍ ته وخیژي. او د دوی دا دعوه ده چې امریکنز چې هغه ته خطر د ناسا چې کوم سپوږمۍ ته ختلې ده، هغه دعوه چې موږ دیوار چین د مځکې پر سر لیدی. نو دیوار چین وای دا هغه ځای دی چې هغه دلته د نړۍ هغه څوک چې چاینا ته راځي هغه به دیوار چین ته خامخا ځي. نو دیوار چین یقینا ډېر تاریخي ځای دی، او په زراو خلک دلته راځي هغه ګوري د ورځې په حساب. او د دې تاریخ ما د خپل ګایډ څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې داسې تر اوسه پورې اتنټیک یا مطلب صحیح تاریخ نه دی معلوم چې دا په کم کال او کم سړی جوړ کړی دی. نو پر دې باندې دوی چې مختلف تاریخدانان مختلف نظرونه لري، خو دا ویل کېږي چې دا پسلاو کلو زور دیوال دی، پسلاو کلو زور دیوال دی. لغه وروسته موږ بیا کلی یو فاربیدن سیټي ورته وایي، د شپږ سوه کاله زوړ شاهي محل دی چې په کې مختلف بادشاهان ولته ژوند کاوه. بیا چې کله ماو زیتنګ چیرمن ماو چې د نوی چاینا خالق دی یا د کمونیزم دلته بنیاد یې شوی دی، هغه دغه محل خلکو ته خلاص کړ او اوس دا محل یوازې د بادشاهانو نه دی، اوس دا محل د اولس دی، دا خلک ورځي هلته هر څه پر خپل ځای هم هغه سي پراته دي، د بادشاه تخت او نور څه هر څه چې کوم دي تاریخي شیان هغه پراته دي دلته، دا خلک ورځي ورنداري له ګوري او نه یوازې خلک ګوري بلکې حکومت له دې لارې بيخي ډېر زیات روپۍ هم ګټي او دغه روپۍ بیا حکومت درته پر خپل خلکو ګاروي، د خلکو د شيګړي د پاره ګاروي، د خلکو د پاره سړکونه جوړوي، تعلیمي ادارې جوړوي، د دوی د پاره چې کوم د ژوند سہولیات هغه اسانه ورته جوړوي. او دغه محل چې کوم دی فاربیدن سیټی چورته ویل کېږي شاهي محل، دا نظر نسو نن می خونی لري، نظر نسو نن می خونی لري او په دې کې ډیر ډیر یعنی د انسان په لاس جوړ کړ سوچ کم آرکیټیکچر مرتاج کم هغه نقشې دی یا کم څه چې جوړ سوی دی هغه بالکل د نه منل دي، او په دې کې د ځانې سټیچو چې کم دی ځانه جوړ کړل سوی دی په هغه کې سکاو کښاو چې موږ ته وایو هغه جوړ کړل سوی دی، او ډریګن ورته وایي ډریګن چې کوم دی هغه داسې مختلف نور داسې شان دي، یعنی نه نه ځناور دی هغه د شاهي محل پر هر هر کونج باندې چې کوم دغه کوم هغه دی سټیچوز دی یا بوتان هغه جوړ کړل سوی دی. ویل کېږي چې د چینایانو دا یقین دی هغه مذهبي او بلیوي دی چې د نه چې کومه هندسا ده ایا دا غناو نان دا چې کوم د دوی د پاره ډیر مهم دی او دوی ودی ته په یو ډیر د خوشکسمتۍ په نظر ګوري، او همدغه وجه ده چې د شاهي محل پر هر هر کونج د نو جناور دوی بوتان جوړ کړی دي. الله هغه بعد بیا موږ راغلی شنګای ټاور ته، شنګای ټاور په شنګای کې دی، دا د نړۍ په لوړو ټاورونو کې دی، جک ټاور دی، او ته دغه مخه په بیجینګ کې موږ هغه تکللی وو د نړۍ یو غټ ټاور هغه تکللی وو، د دوی چې کوم د بیجینګ ټاور هغه ته ولاړو، بیا دغه د شنګای ټاور ته رالو، شنګای ټاور هم ډیر شایسته او خوندور ټاور وو، بیا بل هومپو ریور وو په شنګای کې، هغه ډیر سیلانی ځای وو، ډیر خوندور ریور وو، اوبه وي، ځوانان وو، پیغلې وي، سپینږیري وو، سپینسری وي، یوازې ژوند دی، محبتونه دی، انسانان دی، یو بل سره ډیر محبت کوي. او بل خبره چې دلته خلک هر سړی خپل کار کوي، د چا په کار کار نه لري، که څوک هر څنګه هر کار کوي د خپل کار دی، د چا په کپړو، د چا په ژبه، د چا په روزګار، د چا په د تګ په اندازې کار نه دی، چې ته داسې والی ځي، ته جګ والی ځي، ته ټیټ والی ځي، ته ستا څه په غاړه دي، ستا څه والی نه دي په غاړه. دلته د دوی خپل هم ښه روایت ستا هغه هم فالو کوي، خو ستا په روایتو دوی کار نه لري، ته چې هر څه کوي، ستا چې هر څه قانون تر ټولو مهمه شاید دی دلته، قانون هر رول کوم حکومت له طرفه کوم رول جوړ شوی دی هغه به په هر صورت فالو کوي. روډ چې کوم د انسانانو د پیاده خلګو لاره ده، پرغه خپل لاره ده، پرغه بځي د سایکل خپل لاره ده، او د موټر سایکل پرغه بځي، د کوچنی موټر خپل لاره ده، د غټ ټرک بس او د دې خپل لاره ده، هیڅ څوک نسی کولای چې د بل لارې ته واوړي، که اوړي نو هغه به جرمانه کیږي. نو قانون دلته که د شپې څلور بجی وي په هغه سړک هیڅ څوک هم نه وي، او ته یوازې هم وته ته قانون د اجازت نه درکوي چې ته بی ځای او بی وخت سره بتې کراس کې، نو زرغونه بتې ته به انتظار کوي. د قانون دلته ډیر زیاته عمل درآمد دی، او خلک خاص کر د دې ځای خلک د قانون مطلب کم رول زی د غوی ډیر زیاته پابندي کوي. او بل صفائی د خلک دومره د صفائی خوش خلک دی، او یعنی دومره صفائی کوي چې ته تصور نسی کولای. ازمانن خپل زمر کمیس کم کالج دی غمی په غاړه دی، واسکټ په غاړه دی، ما خپل ډیر خوند پر خسته دی، نن زمر د پښتون کلتور نړیواله ورځ زم ده، نو ډیر پکې خوشاله یم، ما ته خلک په ډیر ښه نظر ګوري چې و مې ویني، اکسونه را سره جوړوي. نو دلته د میتور داول چې دلته صفای ده نه خرابېږي او سم هر څه برابر دي کنه.
زموږ اوریدونکو ته شیرانی صاحب څه پیغام ورکول غواړي؟ چینایان ولې دومره پرمختللې دي؟ راز یې پسې کړي.
یو څه غواړم چې ستاسو ریډیو لاره زموږ خلکو ته یو پیغام ورکول غواړم، یا د چینایانو ځکه چې کوم سبق ما واخست ما زده کړی دی، هغه دا دی چې دا خلک پر کامی یا اجتماعي ترقی باندې یقین لري، او همدغه وجه ده چې دا خلک دومره پرمختللي دي. دو خلکو کله هم د یو کس یا د ځان د کامیابی یا د پرمختګ فکر نه دی کړی، او نه دا سوچ لري، نه دا سوچ لري چې که زه نه یم کامیاب نو دا بل کس ولی کامیاب دی، دا هم باید چې ناکام شي، نه دا سوچ هم نه لري، ځکه خدا خلک پرمختي. زه مثال درکوم، موږ چې په شانګای کې چرالو، زموږ ګایډ چې کوم دی هغه چین چارلس د سیکنډ نوم دی، او چین چې کوم دی د خپل نوم دی، چې مور پلار د کوم نوم ورکړی دی، نو هغه موږ ته د شانګای ټاور ته بوتو. دا یو 15 منزله دی، یو ډیر شو ډیر غټ ټاور دی، او پر 125 منزله دی، وبخښی پر 113 منزل باندې موږ ته اجازه تو چې تر لاځه او خزو بالا موږ نس پکلای، نو پر 113 منزل پورې چې موږ ورسېدل په کم لیفت کې چې کوم موږ په دا منزل کې دوی موږ وخزول په دا بلډینګ کې، دا لیفت یا هغه چې کوم دی، دا یو جاپانی انجینیر چې کوم دی هغه جوړ کړی دی، دوی له جاپان دا راوړی. نو دا ویل چې موږ خو دا هر څه کړي دي، دا هر څه داسې دي، خو دا یو زموږ بدقسمتي ده، او موږ په دا خبره دي چې دا لیفت موږ ولې نه دی جوړ کړی، دا ولې یو جاپانی انجینیر جوړ کړی دی، دا به چې موږ یو چینایي انجینیر جوړ کړی وای. هم دا خبرې کولې چې موږ چاته وختو، نو هلته د دې ټاور څنګ ته یو بل ډیر غټ ټاور دی، هغه شنګای اکانومیک ټاور دی، نو وامدا څه دی وای، دا چې کوم دی، دا شنګای اکانومیک ټاور دی، ډیر شایسته ټاور دی، دا د توري په شکل جوړ دی، او بیډ لک بدقسمتي دا چې دا هم یو جاپانی انجینیر ډیزاین کړی دی، خالي ډیزاین کړی دی، نقشه یو جاپانی انجینیر جوړ کړی. وای دا هم زموږ خلک وای چینایان دی ټاور ته په ښه نظر نه ګوري، نو ما دا فکر وکړی او ما له پښتنه وکړه کنه دوی چې دا موږ ولې نه کړی، باید چې دا موږ کړی وای. نو ما ول کاش چې زموږ خلک هم دا فکر ولري چې موږ د اجتماعي د کامۍ ترقی سوچ وکړو، د پرمختګ د پاره چې کوم دی هغه یو اجتماعي ګامونه واخلو، او د چا د خرابولو نه بلکې د خپلې کامیابۍ فکر وکړو. موږ خو یوازې په دغه قبایلي او په دغه نور مختلفو مسلو کې او په نه مسلو کې چې هغه یو څه د حقیقت هم نه لري، هسې مو ځان ته پیغورونه جوړ کړي دي، په هغه کې راشکیل د هغې له برکته زموږ وطن هم خوار، موږ هم خوار، زموږ بچان هم خوار، روان نسل هم خوار. نو موږ په کار دی چې داسې د اجتماعي فکر وکړو، او د خپل وطن د خپلې خاورې او د خپل قام د پرمختګ لپاره چې کوم دی هغه یو اجتماعي سوچ وکړو، علم ترلاسه کړو، د نړۍ چې کوم جدید علمونه دي د هغوی د زده کړې لارې ولټو، او پر هغو لارو لاړ سو لکه د نړۍ نور قامونه چې تللي دي. بالخصوص زه به د موجوده چاینا مثال ورکم چې هغوی ډېره ترقی کړې ده، او موږ باید چې د دوی ځخه سبق واخلو او دا ترقی چې کومه ده دا ترلاسه کړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
ډیر زیاته مننه حفیظ الله شیرانی صاحب چې تاسو مصروفه هم وای، تاسو سره نور ملګری هم دي، تاسو به ګرځئ په رسمي سفر باندې استئ په چین کې، نور ځایونو ته به بیاي، تاسو هغه وخت مونږ لره کور مو ودان او زمونږ پښتنه مو جواب کړي، کور ودان د ورور ودان. ډیر مننه
و بخښ دومره په منډه می دا هر څه جوابونه درکړي دي چې سم به وي نه به وي، ولې چې موږ د هوټل ډوډۍ دراغلي هوټل لدلته مداغه کوي، ملګری می وسم ټول مخ ته کلی دوه درې وار پسراله چې څه سپی مشخاته ولاړی، نو نیم فکر می ستا په سوالو په جوابو کې، نیم فکر می په ملګرو کې دي چې راځه ولاړه. نو د هوټل له وای فای آنلاین سو هم جوابونه دي، خدای وکړي چې ستا او د استاد اوریدونکو خوښ سي او سم وي.
دا مسافر غړی خبرونه اوري دا حفیظ الله شیرانی چې د کوټي خبريال دی د چین په سفر دی. تاسو هم ورسره د چین سفر کاو د رادیو د لاري او مخکې مو درته ویلو چې پروګرام سب شوی و ځکه دوی بیا د باندې وتل د هوټل نه او والته دوی سره به ستونزې وي نو مونږ د پروګرام مخکې نه ریکارډ کړو. پاتې خبرونه به ژوندۍ وي. زه درسره یم د پراګ د سټوډیو نه په پښتونخوا کې. دا مهال یوه بجه او 2 منټه دی. یو سندر اور ول سندر پس د خبرونه دو ملما هغه بوی عمر خان الفت صاحب خدای دې وکړي چړي کم ور سره ټینګ شي د په جرمني کې ژوند کوي. دا سندر اور ول سندر پس د دوی طرف ته ورسو. پیره نغمه وا چې تاسو ته سندر اوریده د مشال رادیو نه. اوس د خبرونې دوهم مېلمه عمر خان الفت ته دلته په جرمني کې ژوند کوي. د مسافرو غړی دا د مسافر سره غږیږو. مسافر ورته غوږ دی. الفت صاحب ستړي مشه.
مانم امیر صاحب تم سره مشه.
کور دی ودان ژوند دی. اوس یې ستا یک شنبه مو خراب خونه کړه ځکه دلته ویکند وی او خلک عموما وی دی په دې ورځ.
نه نه هیله کوم ما خصوصا مخته پیغام پریخه او د ما سره وخت وو. زه د خوښۍ احساس کوم چې خبرې وکړم او وطنوال پښتانه ورونه د مسافر د حال نه خبر شي.
مننه ژوندی دی. ما خو لنډ تعرف ستاسو وکړو چې تاسې عمر خان الفت یې د لوګر یې او تقریبا 2010 کې جرمنی ته راغلی اسې. که خپل تعارف کې نور اضافه وکړي دا اوریدونکي به نور آشنایي هم در سره ترلاسه کړي.
او زه عمر خان الفت يم په اوایل د 2010 کال په دا اولو په دا اوله میاشت کې په دا اولو شپو کې جرمنی ته راغلی يم او تر اوسه پورې بس په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم.
څنګه راغلی؟ په کومه لار راغلی؟
زه امیر صاحب د کابل نه راغلم دوبی ته، د دوبی نه بیا راغلم مسکو ته. درې میاشتې تقریبا په مسکو کې وم، او د مسکو نه بیا ورسته بس جرمنی ته راغلم.
صحیح. نو تر زینو سیمو پورې قانوني راغلی، یعنی پاسپورت ویزا به در سره و، بیا چې دی خواته خلک څنګه راځي هم هغه سره راغلی، نو لاره به ستونزمنه هم وه. جرمنی ته چې ورسېدی نو څه مو وکړل هلته؟ پولیسو ته مو ځان حواله کړ، څه وخته پورې پټ وای؟ دغه قصه کوک.
بله امیر صاحب، د کابل نه مې ویزا درلودله د مسکو، دوبی ته راغلم ترانزیت، بیا د په بل الوتکه کې د دوبی نه مسکو ته راغلم. بیا په مسکو کې یو درې میاشتې وم، د هغه ځای نه وروسته بیا په ټرین کې راغلم هغه ته، جرمني ته.
صحیح.
تقریبا 3 ساعته په ټرین کې وم چې جرمني ته راورسېدلم.
نو په لاره کې چا پوښتنه ونه
کړه؟ زما سره هغه لکه هغه اسناد سره و، امیر صاحب
اسناد برابر کړو.
اسناد سره و.
صحیح.
اسناد برابر کړی او راستي اسناد چې باغه اسناد بس خپل منو غو دی بل شو.
صحیح.
او بس او په بندرغه لمه جرمني ته، په جرمني کې بیا پولیس سزانه والا بلې.
صحیح. نو
سم ماجر او کوم ته لاړم، حوالته مې ورته ویل چې غواړم چې زه پناه ورکم.
صحیح.
بس وی ویل چې صحیح ده. بس
نو تا پنا غوخته دی سمره وخت کې پنا درکو، اوس ته پوزیشن سره ته قبول شوه کنه؟
تقریبا امیر صاحب دغه خپلونه په دای پښتنه د وخت را تقریبا یو نیمه میاشت پکې چې د یو کال اسناد را کړی دی.
صحیح.
بعد له نه کالونه اته کالو او اته میاشتونه بعد د یو کال اسناد را کړی دی.
صحیح. نو دغه تقریبا سکم لسو کلونو کې تاسو څه کول؟ د دې ژبه مو زده کړله، کار مو کوي شو، زده کړې مو کوي شو، څه مو کول؟
په اولو کې خو مې صاحب لکه دا کوم سوشال چې موږ ته دا پیسې چې کوم ته موږ ته راکولې دا ډېر کم وي، کفایت نه کوو چې ټیکټ په باندې واخلو. د کوم ځای کې چې زه اوسېدلم هغه یو وړوکی کلی و، چې راشم د برلین ښار ته او دلته د الماني ژبې کورس ووایم. لا دی هلته کومه داسې یوه اسانتیا موږ ته برابره کړي چې د جرمني ژبې کورس ووایو او ژبه زده کړو، داسې شی نه وو. نو موږ ته به یې ویل چې بس دغه پیسې دي، او 200 دی تقریبا، 199 یورو او 90 سنت به راکول اول میاشت کې. نو دا کفایت نه کاو، نه دې موږ تاسو کوم چې برابر کړی و چې جبه زده کو. موږ ته ویل چې دا 100 پیسې دي او په دې باندې شاشه کوي، دا نه دا 100 پیسې دي، نو کفایت نه کاو. په اول کې جبه مینه زده کوله، تقریبا 2 کاله سه ما په حکیم کې پروت ما. بیا ځتی نه ځان سره فکر وکړ چې تر څو پرې بد دلته پروت ما، د ملګرو په واسطه باندې مې بس پوښتنه وکړلې. په برین بخار کې مې یو کورس پیدا کړ چې هغه بیا هغه پیسې نه غوښتلې وړیا وو، او په هفته کې 2 ورځې وو، 4 ساعته، یعنی په هفته کې 4 ساعته وو. نو سرټیفیکیټ چې هم نه ورکول، بس هم هلته به تللم یو اته میاشت هلته لاړم. بیا د هغې نه وروسته زما یوه ډاکټره وه، هغې ما ته بیا یو بل کورس پیدا کړ د الماني ژبې. نو په هغې کې مې د ایلیول
ترلاسه کړ، جرمنی په ژبه. صحیح. دغه عمر زده کړ چې تا کړی ای لیول، دی باندې سړی څه کوي شي؟ مثلا هر مشکل حل کیږي که نورې لوړې زده کړې کول غواړي پوهنتون کې زده کړې پې کوي شي؟
نه، دا کفایت نه کوي د لوړ زده کړو لپاره. دا د دې لپاره کفایت کوي چې څه چې څه یو کار پیدا کړي، کار وکړي، او بیا که چیرته غواړي چې د جرمني هغه واخلي، طبیعت واخلي، دا کفایت کوي ورته. او لوړ زده کړې ته کفایت نه کوي. لوړ زده کړې لپاره باید C1 سرټیفیکیټ ولري.
صحیح. یو اوریدونکی لرو الفت صاحب، تاسو رادیو تاسو زمونږ غږ اورئ، یو د ملګري طرف ته ورزو کسه پوښتنه لري. السلام علیکم، ستړي مشه. بخیر اغلی، ستړي مشه، غږ مو اورو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، جاوید سمکنیم د پیندنه.
بخیر اغلی جاوید سمکنی صاحب، پیندای کې او د مسافرو خبرونه اوري، که د ملمنه سپختنه لره یا نور سویل غواړي، مهرباني.
نن ریډیو خرسانی څخه خبرونه نه اورم پهلخه
ښه
او ملما ته په
ملما مو عمر خان الفت صاحب د په جرمنی کې ژوند کوي او کسه تاسو ته لاره د جرمنی د ژوند په اړه ذهن کې سره ځینو مهرباني
دا سي ځکه کوم څه ناراضي خو سلامونه پیای او ملما خان څنګه ني دا سلامونه یې مننه
مننه بس خوشاله اوسه او په پندای کې ګرځ را ګرځو په چم کې ګرځ چې ډاډه در باندې ما اسم در سره نو ولې ټلیفون کو ورزو د بل دو سره خبرې کو چې همدا شی بغواړي ما سره د فیسبوک ته لارې اختیار دی رو ملګر وړي کټینګه کړي دا د پنچ پاینه یو ریدون کې د آزاد افغان او ان استای مې دومره قدر کم کو زړه یاران مې رانه لارې بدلوي نه تو ګور ورته ملنګ افریدی تماس نیولې و السلام علیکم نجیب امیر او تاسو ته او د مشال رادیو ټولو مینوال اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم و هیله ده چې دغه ونې به مو هم په خوشحالي تیر شوي او د کم ستونزو سره به مخ شوي استه او د مسافر خبرونه کې وي کده مسافر خبرونه د فیسبوک ته لاره هم لایف خبره کینو ډیر بخوندو کې تاسو د مشال رادیو ویب پانه تک سر ښکار کړئ لکه فیسبوک ته چرازی حل تر راشي ژوندې خبرونه کلیک کړئ زموږ خبرونه به واوري یو اوریدون کې هم داشه بر سره السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم سلام نجیب امیر صاحب ښه بخیر
نه نه ستړی ما سه سو خبره کې
دا محمد لودین
خانم خو مې بیا کراته وای سم وانه ورته سیګنال پکې کمزور شي فیدا محمد لودین صاحب بخیر اغلی مهربانی
مننه ملما تم سلام وایم خو جان تم سلام ملما زدا پښتنه لرم چې د ایت کار کوي او څو بچانی دي
سم ته ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی کو نو عمر خان الفت صاحب بچان لري واده د کړه هغه په وطن کې دی دلته دراوستي دا قصه کوي توک
مسب کار خو د الماجر سره یو کار کوم تقریبا یو دنیم کله کیږي چې د ترجمان پایت باندې د ماجر سره کار کوم د نوې ماجر شي راځي د ایران نه د افغانستان نه د پاکستان نه د هند نه او د دې سره کار کوم د ترجمان پایت باندې او بچان تر اوسه پر نه لرم او وادم په افغانستان کې دا و
صحیح او کله چې
لکه افغانستان
کې قبول شي هغه نه پسته امکانات ست چې هغه مر او غواړي تر اوسه خو په دې پوزیشن کې نه چې هغه مر او غواړي کنه
دا اوس ترې چې په جرمني کې هغه دا شایدا چې کړای کار وکي بیا کړای شي اوس هم سره کړای شي چې کله ته کار وکي باید شرایط لري خپل چې ته باید دونه غټ لوی کور ولرې او پیسې دې دومره وي چې تا دې پارا او دې تا دې بچان دې پارا کفایت وکي کله چې سړی بچان راولي
او استاد کار چې دې د لاسه پارت ټایم کار دې کنه رسمي کار دې لکه سهار دا نه هو د مخم تر پینزو پورې او فول ټایم جاب چې ورته وای هغه څه دې
زما هغه چې دا کار چې دا فول ټایم دا 3 ساعته دې د ورځې او 40 ساعته د هفته
صحیح او هغه افغانان قدر ډیر لري په جرمنیانو باندې چې تا غوند کار کوي کنه ځنی خو چې راشي مونږ اوریدل چې مغه حکومتي پیسو ته ناس ویلګي وی کډیر وی چې ولې کارو کمخو مغه سوسیال پیسې وی هغه خلک بیا په جرمنی کې ډیر قدر لري آینده اسنادو کې ورته ګټه لري کنه څوک چې کار کوي حکومت ته ټیکس ورکړي
څوک چې کار کوي ته باندې ډیره ګټه لري د اسناد د فارم ګټه لري او هغه پیسې ستاسو د دولت تر کې هغه خو زما په نظر کمی کفایت نه کوي د لازم لري چې خپل اوخري نو څوک چې کار کوي ټیکس ور کوي ته باندې هغه د فار ډیر خي
صحیح
اسناد د فارم خي او حکومت هم لکه حکومت د فارم خي او حکومت یعنی تاسو د هغه د اعتبار کس په سترګو باندې ګوري چې دا سړی انته او هغه لري او چې خبره په دې حکومت په سترګو کې او هغه لري ځخت لري چې کار کوي خود کفایه او د حکومت نه څه نه خلی نو دا د خې دي اسناد د فارم کوي او
صحیح عمر خان الفت صاحب درته وای چې کله چې په دې روپای هیوادونو کې دا سیزن پیخ کیږي چې په هغه کې لبد مرغه یو افغان یا یو پښتون را پاسيږي قانون ماتوي دا په نورو هغه کسانو باندې چې دلته اوسیږي څومره اغیز کوي؟ بیا خلک هغو خلکو ته څه رقم ګوري وایي چې دا هم یو افغان دی او هغه چې دغه قانون یې مات کړ هغه هم یو افغان دی، ارزښت یې کمیږي ورسره؟
امیر صاحب بلې همدغسې ده، لکه څنګه چې په آلمان کې یو څو پیښه وشولې چې افغانان په هغه کې لکه لاس یې درلود ملوث وو په کې، دلته بیا چې څه کله دا نور افغانان ګوري دا ماجر هغه مرخطاوي چې دا به څنګه کېږي، زمونږ اسناد به څنګه کېږي، او د لکه د هغه ته په سترګو وي، د حکومت خل عمل ته په سترګو وي چې دا به اوس زمونږ سره څه عکس العمل ښایي، څه به ورسره کېږي، څه به کوي. نو واقعیان چې هغه کوي په نورو افغانانو کډوالو باندې هم منفی اثر اچوي.
ستاسو په خیال د دې وجه څه کېدای شي؟ یو ځوان دی مثلا د پېښور نه یا د مثلا د لوګر نه یا د هر بل ښار نه، یو پښتون دی یو افغان دی را روان دی او دومره سختۍ مو ګالي، بیا دلته راشي اروپا ته، دلته اقلن کدی قبول شوی هم نه، خو یو سرپناه ورکړی وي، یو څه پیسې ورته ورکوي، او هغه د ده کیس چې وي هغه جریان لري، کېدای شي د قبول شي، بیا هم بیا ولې دغه ځوانان ناهیلي شوي؟ څه وجه یې؟ ولې قانون ماتې دی؟
زما په نظر باندې بعضې دلته چې اکثره زمونږ ساس کډواله دي، خصوصا افغانان ما لیدلي دي ډېر، کنه دلته اوس کار ورسره کوم، اکثره یې هغه لري دا څو ذهني صدمې لیدلي، صدمې ذهني هغه ټرامټایز دي،
او دا لاره کې دوی دغه سختۍ ډېرې لیدلي، داسې وایي
ډېرې سختۍ په لاره باندې لیدلي، او جنگ لیدلی په افغانستان کې، ناوړه ناوړه حالات، ناوړه ناوړه پیښې لیدلي، هغه د دوی په ذهنونو باندې ناوړه اغېز کړی، هغه چې دلته راځي خبرې چې اوس د بعضې بعض سره سره چې خبرې کوي بیخي لکه جنگ چې کوي.
نو داسې خلکو دپاره حکومت بیا څه په پام کې لري؟ مثلا آیا رواني ډاکټرانو ته بیایي یا دوی ته هغه تراپي ورکوي کنه چې دوی هغه لکه مین سټریم ته راشي، د عادي خلکو غوندې د ښار د خلکو غوندې ژوند وکړی شي، دغه حالت نه، ذهني حالت نه، رواني حالت نه دوی راوځي، دې دپاره حکومت څه په پام کې لري؟
بلې، د دوی دپاره ډاکټران پسایکولوجستان لري چې هغه د لپاره ترجمان هم لري، دوی ترجمه کوي باندې، ما خپل لکه څو نفر د لپاره د دې ترجمه کړې ده، او د مانه مخې چې زه کله اول غلا یم زه خپل هم داسې وم، بیا یو پسایکالوجیسټ هم لرله مخکې مې چې تا ته کیسه وکړه چې ما ته یو کورس پیدا کړو، هغه یو پسایکالوجیسټ ده، نو هغې به ما ته کورس پیدا کړو، ما ته یې ویل چې ته کوشش وکړه چې ته مصروف اوسېږي هر وخت په کیمپ کې، چې نه جوړېږي چې ته کله په کوټه کې ته وزګار ناست یې، نو ته کوشش وکړه چې ځان مصروف کړې او د دې حالت نه ځان راوباسې، سپورت یې راته وویل چې سپورت وکړه، او ځان هر وخت ذهن دې مصروف باید وساتې، په کتاب او په سپورت او د ملګرو سره کښېنه، داسې هغه. نو پسایکولوجستان دوی ورته لري هغه کډوالو ته چې دا ذهني صدمه لیدلې وي، جنګ لیدلې، ناخوالې او ستونزې لیدلې، نو هغه دپاره پسایکولوجستان لري.
مننه. مسافرو ګړی اورئ، میلمه مو عمر خان الفت د لوګر اوسیدونکي دی او په جرمني کې ژوند کوي. همدا شیبه یو اورېدونکي سره هم مخامخ شو، دوی طرف ته ورځو. په خیر اغلی، ستړی مشه، څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی بی بی، ستړی مشه، څوک خبرې کوي؟
تاسو د ریډیو ټول کارکونکو ته سلام کوم.
مننه، ژوندې اوسې.
نو چې پامیر صاحب ډېر ورته خوشاله سم چې تاسو ته بیا هم ډېره موده پس خبرې وشولې.
مننه. ستاسو خپل پروګرام دی، هر کله زنګ وهله شي، د مسافرو خپرونه ده، او عمر خان الفت په جرمني کې سب ته پوسټ لري.
او هغه خو ته پوسټ لري، ما خو هغه ته هم سپیشل سلام کوم. لمړنۍ پښتنه مې دادا چې آیا دی خو په بهر واد کې ورسیږي لکه جرمني کې دی کنه، آیا الته د پاکستان افغانستان کډوال چې ورځي، آیا دوی دا غو سره هم هغه شي څنګه سلوک کوي، څنګه رویه ورسره کوي؟ دا د جرمني خلک
صحیح،
لکه کوم چې دلته په پاکستان کې د ګور په خاص توګه افغانان ډیر زورول کیږي کنه، بهر کاروبار کې د پاکستانان لاس وهنه وي، پولیس هم ازاروي، آیا دوی سره هم هغه سلوک کوي که دا غو رویه داسې نه ده؟ بل پښتنه دا ور لرمه چې آیا د هغو ژبو په څومره وخت کې زده کړم، آیا د په ژبه کې اسانی وکړه، آیا کورس کولی یا؟
سمه ده، ډیره زیاته مننه
امیر صاحب. یو بل غوښتنه ده.
مهرباني مهرباني.
یو غوښتنه لرم که تاسو پر روان پروګرام کې نجیب همدرد صاحب میلمه کوي، ځکه چې هغه ډېر ښه آواز لري، ښه زمزمه کوي، او د زمزمو لپاره میلمه کې سبه ډېره مننه وي.
سمه ده، زه به یې مشال راډیوي مجله کې ورسره اړیکه ونیسم. سمه ده.
او نجیب امیر صاحب پیغام هم درته پرېږدم، بیا خو دې مراته نشر کړی نه دی، دا ګیله هم تا نه لرم چې ما پیغام راته نشر کړي.
ډېره زیاته مننه چې زموږ دومره
ښه اورېدونکي ده. ډېره چې کوم ورځ نه ما د مشال ریډیو شروع شوی ده، زه خو تاسو همیشنه اورېدونکي یم، لکه وخت نه تر اوسه پورې اورم، خاص کر ستا د اواز سره ډېره مینه لرم.
جرمنی کی پولیس چی کڈوالو سره رویہ څنګه ده؟
امیر صاحب وعلیکم السلام، خورک سلام اچو. او دا جواب داسې ده چې د لومړي سوال ته چې په جرمني کې د کاروبار سره چلند ښه کیږي نسبت پاکستان او ایران او نورو هیوادونو ته، داسې نه وي لکه څنګه چې پاکستان کې سره کیږي چې ماجر یې یا کنه واقعي داسې نه چلند نو سره کیږي، دا دلته د تبعیض په توګه باندې ګڼل کیږي څنګه چې پاکستان کې د ماجرو سره کیږي.
صحیح. او بل پښتنه دا و چې وي جرمنی ژبه په څومره وخت کې سړی اقلا دومره زده کولی شي چې بازار کې په خپل مشکل حل کړی شي؟
سړی کوشته خو د سړی کوشش پر اړه دی، سړی څومره کوشش کوي په ژبه پورې، چې سړی په جرمني ژبه پورې کوشش وکړي، یعنی سخته ژبه ده. سخته ژبه څه ده؟ خو امیر صاحب څو کوشش وکړي چې هم سخت نه دي، سړی کوشش وکړي چې هم سخت نه دي. تقریبا په شپږو میاشتو کې سړی کولای شي چې هغه خپل مشکل په باندې حل کړي.
صحیح. اوس چې ته بازار کې روان یې، چېرته ټیکسي کې د جرمني سندره لګېدلې وي، ته به پوهېږې کنه بس اسې موسیقي نه مزه اخلي؟
بعضې لغتونه یې چې هغه سخت دي او سړی هغه کوي، داسې خاص نه پوهېږم. نه
صحیح. خو وروسته چې ژبه دې پوره زده شي، بیا به نو دغه مشکلات حل شي. د دوی په فلمونو به هم پوهېږي، په موسیقۍ به هم پوهېږي. او چې د سړي ژبه زده نه، یو ښار کې ژوند کوي، دا ښار یو رقم ښکاري. چې ژبه دې زده کړه، خلکو سره ګډېږي، بیا دا ښار بل رقم درته ښکاري، لکه سړی چې د نظر چشمې واچي، هر څه سپا سپا ښکاري. ټي کوالټي کې
انداسه د سمیر صاحب. بالکل.
ډیره زیاته مننه. زه درته دا پیغامونه هم سول ولم. نجیب همدرد صاحب را سره د فیسبوک تلارې تماس نیولې وای، زه متل په خدمت کې هم. ډیره زیاته مننه، خدای دې لره. هیله احمدزی وای چې دا ملما څنګه د شاعری سره سره شوق شته کنه، نو شاعری مېری کې کنه؟
خپل خو شاعر نه يم، د شاعری سره خورزه امیر صاحب ډیر شوق لرم. خوشحال خټک مدیر لکه راز چا خبره خو هغه شاعر مې دا چې غواړم چې خوخیږي مدیر. او
نه نواز اسف
پنن یو بابا او پیر محمد کاروان صاحب.
صحیح. او د لوګر کوم شاعر د وخت
د لوګر د سې یم خپل هي اوراره دا هغه هم د ماش هغه د جرمني کې چې هغه شعرونه لیکي، هغه مړ خیسا شعرونه لیکي.
سم دا ډېر زیات مننه. نواز آصف په نوم یو اوریدونکي هم د فیسبوک تلاري اړیکه ټینګه کړې. حمید الله عمران خیل هم حاضر شوه دی، او داسی احمد دین صافی هم. ډیره زیاته مننه ګلو. نو تاسو ټولو نه ولفت صاحب ډیره زیاته مننه. که څه پیغام لرئ نو بیا به سندرې طرف ته ځو. خدای پامانی وکړو.
مننه. پیغام خو مې دا ده چې غواړم په اخر کې د خوشحال خان خټک یو شعر د هغه ووایم. دوه لیکي ده، دوه باغه ده، بیته ده، وایي چې هغه ده: د هېواد د هېواد یاران مې هر ساعت یادېږي، د هېواد یاران مې هر ساعت یادېږي، چې مخ په خوب کې ووینم وویاړم.
ډېره زیاته مننه ولفت صاحب. کور مو ودان.
دا هو.
خوشحاله وسې، ښه وختونه. او اوریدونکو تاسو نه هم مننه. سندره اورو د همایون خان او د ګل پانه پاواز او له همدې سره خپل قربان چې پامیر تا او تخنیکی همکاري روهلا زدران ته اجازه ورکړي. د خدای پامان
من نزل افهم مالا را کو پخندا مهربانی چزړه دې مالا را کو پخندا مهربانی 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 چزړه دې مالا را کو پخندا مهربانی چزړه دې مالا را کو خندا مہربانی 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 چسڑ دی مالا را کو پخندا مہربانی مہربانی کبھی چیرا تستر